پاتی شوی دی خبری خبرونی تبو ز فرید سیال ده شفیق غیر ده تخنیکی چارو په سنبلخ تر کلیکوم دا خبری مجله به په خبرونو پیل کړو. نن په پلازمینې کابل کې شمیر ښځو په یو لاریون کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه پیژني. جولیا پارسي یوې معترضې مېرمنې ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل دغه لاریون نن له غرمې مخکې وه. د هغې د خبرې یوه برخه اورو.
امروز جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان یک بار دیگر به خاطر
نن د افغانستان د خودجوش معترضو میرمنو خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې په اړه چې په دوحه کې او په دې ناسته کې هیڅ یوې میرمنې ته بلنه نه ده ورکړل شوې او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه چې پکې خبرې کېږي معترضې نجونې دا ناسته غندي او اجازه نه ورکوي چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب دوه ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمینې دوحه کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد ویلی وو د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه به په یوه غونډه جوړه شي، خو وروسته د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل چې دا د بحث موضوع نه ده. ښاغلی دوجارک په وروستیو کې ویلي دي چې د طالبانو استازي د دوحې ناستې ته نه دي بلل شوي. په عین حال کې د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سختو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د ساتي ستونزه لکه میدو سره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزیر وایي په افغانستان کې ډېر وسلوالو ډلو د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. سرګوی شوګوی د جمعې په ورځ د هند په پلازمینې نوې ډیلي کې د شانګهای سازمان د دفاع وزیرانو غونډې ته د خبرو پر مهال دا ادعا وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د داعش القاعده د ازبکستان اسلامي تحریک او د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک په څیر ډلې ښایي د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې نفوذ وکړي. روسیې مخکې هم ورته اندېښنه څرګنده کړې وه. طالبان بیا وایي چې دوی د دوحې د تړون له مخې دې تشمن دي چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا میدان وردګ ولایت په سید آباد لسوالۍ کې نه چاودیدونکو موادو یو شمېر ماشومانو ته مرګ ژوبله راولې ده. په دغې ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. خو د میدان وردګ د امیر روغتیا رئیس محمد زیرک بیا سیمه ییزو رسنیو ته ویلي دي چې دې چاودنې د پنځو ماشومانو ژوند اخیستی ده او دوه نور پکې ټپیان شوي دي. دا پېښه پرون د ماسپښین درې نیمې بجې د دخت توپ په سیمه کې شوې ده. اوکراینی ځواکونو نن سهار وویل چې روسي ځواکونو د بخمود پر ښار له هم بریدونو ته دوام ورکړی دی او دوی د اوکراین په ختیځ ښار کې له دې ښاره دفاع کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې په دونیتسک کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې روسي ځواکونه په بخمود، اودیفکا او مارینکا کې پرون تر 40 ډېر ناکامه تهاجمي بریدونه وکړل. روسي ځواکونو له تیر وړي را په دې خوا بخمود کلابند کړی دی او تر اوسه یې په ډیرو تلفاتو د دې ښار په ځینو برخو کې پرمختګ کړی دی. او د افغانستان کرکټ بورډ له لوري نن د زرغون جام په نوم سیالۍ پیل شوې. دا لوبې د 500 ورونو دي چې په خوست کې د څلورو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته وویل چې د زرغون جام سیالۍ په ترڅ کې به ټولې 14 مسابقې وشي او پایلو به د مې په 14 ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې درته مطالب لرو. لا اونۍ وروسته په کابل کې یو شمېر معترضې میرمنې بیا اعتراض کړی دی. دوی د دوحې ناستې په درشل کې له نړیوالو غوښتې دي چې طالبان دي په رسمیت نه پیژني. وړاندې به په مجله کې د دغې معترضو میرمنو یو له طرح کوونکو چې اوس له افغانستانه بهر ژوند کوي هغې نظر به وپوښتو. همدارنګه د دې لاریونونو جزئیات به هم درته ولرو. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دوی په افغانستان کې پاتې کیږي او خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
مکرشمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصولو او خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوو. اوس د یو سیاسي ماموریت له لارې چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو.
باندې به په دې اړه هم درته راپور ولرو او دا به هم درته ولرو چې په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو له لوړ بیو شکایت کوي. د دې ترڅنګ د هند په تجارتي لیګ سیالیو کې افغان لوبغاړي یو بل سره مخامخ شوي دي. دا چې لوبې څومره جالب وي په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشاینن په پلازمېنی کابل کې وشمیر خوځو په ولاریون کې لنډیواله ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. جولیا پارسی یو معترضه میرمن ده چې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د غلاریون نن له غرمې مخکې و. اسمت سروان ته بوشو. سروان صاحب ستړي مشي په خیر اغلی که تاسو راته د دغه لاریون جزئیات شریک کړئ چې دغه معترضه میرمن چې راوتلې وي نور غوښتنې څه وي؟
بله ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل نن په کابل کې یو شمیر شزو البته معترضو شزو لاریون وکړ او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دا لاریون داسې محل شوی دی چې ټاکل شوی دی په دې اونۍ کې د دوشنبه په ورځ او درسته سه شنبه په ورځ د افغانستان استازي د حقوق هیوادونو د افغانستان استازي چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي لري په دوه کې راغون شي او د افغانستان په وضعیت باندې خبرې وکړي. شاید همدغه مسله د دې لارینوال لپاره انګیزه شوی وي چې نن راووزي او اعتراض څرګند کړي. دوی اندیشنه لري چې ممکن په دې غونډه کې په دې خبرې وشي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د دوی د اندیشنه له دې کبله یا له دې سرچینه اخلي چې څه موده مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي ویلي وو چې د دوحې په غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په موضوع خبرې وشي. که څه هم دا خبره ملګرو ملتونو رد کړه د سرمنشي ویان په یو خبري غونډه کې وویل چې د دوه هېدي غونډې په ایجنډا کې دا موضوع شامل نه ده او نه دوی غواړي چې په دې موضوع خبري وشي، بلکې دوی غواړي چې د افغانستان په اړه په دې کانفرنس کې خبري وکړي. وروسته هم د سرمنشي مرستې ویان وویل چې په دې کانفرنس کې به توجه وشي چې نړیوال ټولنه افغانستان ته یو بیا پام واړوي. شاغل دوچارک د ملګرو ملتو ویاند په روسیو کې دا ویلی و چې په افغانستان کې وضعیت انساني وضعیت خصوصا ډیر خراب دی او نړیوال مرستې هم کمې شوې دي او پام له افغانستانه بل خوا اوښتی دی. سره له دې چې ډیر افغانان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالان په دې خبره ډیر خوابدي دي او اندېښنه شي چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي دوی وایي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو هغه راز چې تاسو هم په خبرونو کې اشاره وکړه، یو شمېر افغانان خصوصا هغوی چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی هغوی بیا وایي چې کچیرته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو سره د افغانستان په اقتصاد کې تغییر راځي نو ملګری ملتونه دې په رسمیت وپیژني. ازادي راډیو ته ګڼ داسې پیغامونه راغلي دي چې په یو کې هم دې موضوع ته اشاره شوې ده. ځینو ویلي دي چې کچیرته نړیواله ټولنه کولی شي چې طالبان مجبور کړي خو نو مجبور دي کړي او کدا کار نشي کولی او د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندلو له کبله د دوی اقتصادي پیټې لا هم زیاتې شي او ستونزې لا پراخي شي نو بیا دې په رسمیت پیژني.
ډیره مننه کور ودان اسمت څاروان و چې په افغانستان کې د خزو د لاریون په اړه چنن اټوی لاریون کړی وو او لنډیوالې ټولنې غوښتنه کړې و چې طالبان یې په رسمیت نه پیژني. موږ سره جزئیات شریک کړ په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خزو د حقونو فعال فوزي وحدت هم سره پاسټډیو کې مل شوې ده. میرمن وحدت تاسو مستړي مشه په خیر اغلی کتا سره ته وای لکه څنګه چې تاسو په راپور کې واوریدل ځینې کسان د طالبانو د رسمیت پیژندو طرفدار دي ځینې کسان غواړي چې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي. په ټوله کې دغه میرمنې چې سړکونو ته راوځي دوی اعتراض کوي څومره دوی خپل ځان او خپل ژوند په خطر کې اچوي چې راوځي او په سړکونو باندې په ښکاره ډول باندې د غوښتنه مطرح کوي چې طالبان دې په رسمیت ونه پیژندل شي.
سلام وړاندې کوم تاسو او تاسو درنو لیدونکو او کارانو ته. لکه څنګه چې تاسو هم کاران هم ورته اشاره وکړه نن یو ځل بیا د کابل کې معترض انجونې واټونو ته ووتل او په زغرده د خپل حقونو غوښتنه وکړه. لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړه، عمده موارد دوی یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل د خپل حقونو څخه دفاع وکړه. هغه محدودیتونه چې د ښځو په تړاو لګېدلې دي، د دوی د استکیدو غوښتنه یې وکړه. تر څنګ یې په ملګرو ملتونو باندې دوی یو ځل بیا په دغه قطعنامه کې نیوکه وکړه چې دوی دوه بودي یا دوه مخي سیاستونه لوبوي د افغانستان له خلکو سره. له یو خواته د افغانستان خلکو ته وایي چې موږ له تاسو سره یو، له بلې خوا د دوی بیا د 40 میلیونو ډالرو د لیګلو هوټ لري، او هر هفته البته 40 میلیون ډالر دوی طالبانو ته لیږي. د ډیپلوماټیکو ادارو تحویل ورکول او طالبانو ته دا بل موضوع ده چې د افغانستان د نجونو اغاندېخنې راپارولې وي. تر څنګ په ټوله کې زه وایم چې دغه روان د تسریع بخشي د رسمیت بخلو مسأله چې هر ورځ دوام لري، دا بالاخره د دوهې د ناستې ته ورسېده، او دا د افغانستان نجونې یو ځل بیا اړ کړې چې دوی خپل سړکونو ته ووځي سربیره پر دې چې تاسو ورته اشاره وکړله د دوی امنیت ژوند کاملا په خطر کې ده. دوی یو ځل بیا ووتل او غږ یې پورته کړ. غوښتنه مو دا ده چې کله چې دغه ښځې خپل ژوند په خطر کې اچوي، د ټولو امنیتي مشکلاتو سره سره د دوی غږ باید واورېدل شي. نړیواله ټولنه د دوی غوښتنې لادیده ونه نیسي. دوه ګوري
مشخصا راته دا وایي، فوزي جان که مشخصا راته وایي چې نن دغه پریکړه لیک چې دوی صادر کړی د دې لاریو نه وروسته، مشخصا په کې له نړیوالې ټولنې او له طالبانو څه غوښتي دي؟
له طالبانو څخه مو خو هرگز غوښتنه په هیڅ قطعنامه کې او په هیڅ لاریون کې نه ده کړې. دغه نجونې خو د نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو څخه یې عمده غوښتنې، یو خو طالبان باید په رسمیت ونه پیژندل شي، بله مسأله د ښځو حقونه و چې کوم محدودیتونه چې په ښځو باندې لګېدلي دي، دا باید د ملګرو ملتونو لخوا نادیده ونه نیول شي. په ټوله معنا باندې اوس ښځې په کورو کې نیول شوي دي، حتی خپل د اولیه حقونو څخه دوی محرومې دي. د ملګرو ملتونو د ګونی سیاست هغه مورد و چې دوی ورته په اشاره کړې ده چې ملګری ملتونه د افغانستان له خلکو سره دوه ګوري سیاست لوبوي. همدارنګه د بشري حقونو نقض هغه موضوع ده چې ورته اشاره شوې چې په دې برخه کې باید د ملګرو ملتونو دریځ او سیاست روښانه واوسي. عمده او تر ټولو ستر جنایت د طالبانو لخوا په افغانستان کې ترسره کیږي، هغه سي جنایت چې حتی په نړۍ کې ساری نه لري. طالب یو تروریستي ډله ده، نه باید په رسمیت وپیژندل شي. او په ټوله
کې اغلی فوزی کدی تراشو چې دغه لاریون چنن په کابل کې شوی و، یو شمیر میرمنې راوځي سړکونه ته، دوی لاریون کول دي نه وړاندې هم میرمنو اعتراضونه کول، دوی سړکونه تراوتل. تاسو څه فکر کوئ ولې دغه میرمنو شمیر نه ډیریږي چې نور میرمنې هم له دوی سره یو ځای شي، راپورته شي، او دغه خوختنی چې دوی یو کم شمیر میرمنې لري په ټوله کې زیاتې میرمنې له دوی سره یو ځای شي، دغه لاریونونه او دغه غبرګونونه پراخ شي؟
وګورئ تاسو چې طالبان متاسفانه ډیر زیرکانه سیاست د افغانستان د ښځو سره لوبوي. کوم وضعیت یا محدودیت چې دوی د ښځو په وړاندې لګولې ده، دا د دې سبب کیږي چې ښځې سره د ښځو شمیر زیات نشي. دا اوس هم چې دومره ښځې په دغه کچه باندې د افغانستان واټونو ته ووځي، زه واقعا ویاړم په دغه ښځو باندې، بدون د دې نه چې هیڅ نوع هماهنګي د دوی ترمنځ ووسي. مکتبونه وتړل شول، دانشګاوی پانتونونه وتړل شول، کوم ځایو کې چې ښځې هلته حضور پیدا کوي دا بند شوي. ښځې څه ډول فکر وکړي چې دغه انسجام رامنځته کړي، دغه چتر رامنځته کړي چې د دوی هغه زیات شي، شمیر زیات شي، سربیره پر دغو ټولو محدودیتونو بیا هم د دوی مدیریت واقعا قوي ده. دوی د واتس اپ لارې یا هم د انټرنیټ له لارې ولایتونو سره هماهنګي کوي، هم غږی کوي او خپل ګروپو سره هماهنګي کوي، یوځی تر اوځي. دا هم هغه کسان دي چې خپل نږدې دوستان او خپلوان فامیل او هغه کسان چې دوی پیژني سره راځي او ټولګي او غږ پورته کوي. څه ډول دوی باید هماهنګي وکړي وخت چې هیڅ نو امکانات دوی ونه لري چې دوی بلخره خزی را جلب کړي خپل تعداد زیات کړي
وخت مکم د فوزی جان د پښتنه مرته ځواب کړي وخت مکم د کده پښتنه مرته ځواب کړي مخکې موږ پر راپور کې هم یادونه وکړه چې زینو اوریدونکو ازادي رادیو ته پیغامونه پرې خېدی او دوی ویلي چې چیرته طالبان په رسمیت پیژندل شي د غنوړې اقتصادي وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان ده د حالت به سره یو څه ښه شي او د غنړیوال په افغانستان ته راشي بانکونه به سیستمونه به یو څه پراخ شي او تجاران به وکولی شي چې بیرته پانګونه په افغانستان کې وکړي او په ټوله کې به اقتصاد ورسره ورغول شي دوی ورته خوشبینه دي استاز په فکر باندې کې چې طالبان پر رسمیت پیژندل شي آیا واقعا د افغانستان اقتصادي ستونزې به حل شي
هرگز دا کاملا غلط باور ده طالبان په کوم ظرفیت سره به وشي کولای شي د افغانستان اقتصاد ته تغییر ورکړي کولای او یو تروریستي ډله پر رسمیت هم پیژندل شي دوی به هم نشي کولای د افغانستان اقتصاد په قوه دروي امداوس په ونه کې 40 میلیون ډالر راځي اصلن سیستم د نظارت شتون لري هیڅ نو سیستم شتون نه لري چې دا پیسې چیرې زی په کوم برخه کې لګول کیږي په دې دوه کالو کې طالبانو څه وکړل د افغانستان د خلکو لپاره کوم مرسته چې بشر دوستانه مرسته په نوم باندې امداوس طالبانو ته هر میاشت هر هفته ورکول کیږي دوی په کومه برخه کې بنیادی کار کوي د سربیر پر دې چې دا پیسې په خپل جیبونو کې اچولې حتی هغه فقرا او غریب خلکو ته چې مستحق دي هغه ته نه دی رسیدلې نو زه په کې کوم دا وخت غلط باور ده
ډېر مننه کور دی ودان د خزو د حقونو فعال فوزي او هدات وچ په افغانستان کې د هغه میرمن په لچندن سړکونو ته راوتې وي او غوښتنې کوله لنړیواله ټولنې چې باید طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي د غپړې مو سره خپل تحلیل شریک کړو بیا هم افغانستان کې پاتې کیږي د ملګر ملتونو سازمان وايي په افغانستان کې پاتې کیږي او د بشري اصول او خپل منشور پر بنسټ مرسته ته دوام ورکوي د سازمان ویلي په ارزونه کار کوي چې څنګه په افغانستان کې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي هم نه هیوا ته ورشه هیوا ته ستړی مشي تاسو راته وای چې ملګر ملتونو ولی غوښتي چې په افغانستان کې پاتې شي او آیا طالبانو سره دا منلې ده چې دوی به د ملګر ملتونو په ادارو کې د خزو کار ته اجازه ورکړي
ډېر مننه سلام تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ملګر ملتونو سازمان ویان سټیفن دجارک د اپریل 28مه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی په افغانستان کې پاتې کیږي او خپل ماموریت ته دوام ورکوي هغه زیاته کړه چې امنیت شورا یې سیاسي ماموریت تایید کړی او په یو ارزونه کار کوي چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسي نوموړی وایي
We are committed to
مکرشمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصول او خپل منشور پر بنسټ مرسته ورسوه موږ د سیاسي ماموریت لاره چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو وس په یو ارزونه کار روان دی چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسو موږ هڅه کوو دا یو اساس رامنځته کړو چې هم بشري مرسته ورسوه او هم خپل اصول ته ژمن اوسو
as well as keeping true to our principles
ستيفن دوجارک د سمال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت دوام او په ورته وخت کې د بشري مرستو رسولو ترڅنګ خپل اصول او تدشمنتیا خبره کوي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د دې سازمان په استازولۍ کې د خزو له کاربندي زورسته یو نامه ویلی و چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او خپل اصول او تدشمنتیا ترمنز یو وحشتناک اقدام ته مجبور شوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما مشر اغلی روزا وطنبای وا هم ویلی و چې دوی به دراتونکو میلادي میاشتې تر 15 مینیټې پورې په افغانستان کې خپل ماموریت ورزوي همدا ډول د 35 مې پورس د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تصویب شوی پریکړل کې د طالبانو د حکومت لخوا پر خزو لګول شوی بندیزونه وغندل او غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره دغه بندیزونه لري شي د طالبانو د بهرنی چارو وزارت کڅ هم دغه پریکړل ته هغه برخه هر کلای وکړ چې په افغانستان کې د امن او سبات پر ټینګار کړای وو خو ورسره د خزو د مسلې په اړه وویل چې د افغانستان کورنۍ مسله ده او هیڅ بهرنی هیواد تر البته د دوی په باور زیان نه رسوي د طالبانو حکومت د انجونو پر مخ د 15 او 15 لترل او په غیر دولتي ادارو کې د خزو د کاربندي زورسته دروان اپریل میاشت کې د اپریل میاشت کې سره منیټه د ملګرو ملتونو په سیاسي اساسولۍ کې هم د خزو په کاربندیس ولګاو چې د کار غړ پرګون نه لزان سره درلودل پننه
ډیره زیاته مننه کور ودان همین هیواد و چې د ملګرو ملتونو دغه پریکړه پړه شو دوی غواړي په افغانستان کې پاتې شي موږ سره جزئیات شریک کړي. په سعودي عربستان کې مشتي او شمیر افغانان افغانستان ته د هوایي ټیکټونو لالوړو بیو شکایت کوي. دا راپور درڅلرو خو لدی وړاندې و نړیواله مسله رخلو چې په ورسا کې د روسي سفیر خبرداري ورکړی دی چې روسي به خپل غچ لا پولند څخه اخلي. سرګي اندریوف نن روسه تر دې د خبر وکړه چې د روسي د سفارت د خونځي ودانې پولندي پولیسو ګرځولې ده. وربشو احمد شیبر ته شیبر صاحب ستړی مشي په خیر اغلی تاسو ته وایي چې دغه ودانې ولې پولند له روسي سفارت نه خسته ده؟
مننه فریده جانې. په پولند کې د ماسکو سفیر نن د روسي دولتي خبري اژانسونو ته دا خبره وکړه او د ویل چې روسیا به په وارسا کې د پولندي چارواکو له لوري د خپل سفارت د شونځي د غیر قانوني نیولو په خاطر خپل رسمي ډیپلوماټیک اعتراض وړاندې کړی. د روسي سفیر سرګي اندریفوې د پولند د حکومت له لوري دا د ویانا د کنوانسیون له مخې د ډیپلوماټیکو روابطو خلاف هسته ده. اندریف تاسو اژانس بیا دا خبره وکړه چې نن د پولند چارواکو پریکړه وکړه چې په زور د شونځي ونیسي او د دې سربېره دا کار کړی دی چې دا د په وینا یو ډیپلوماټیک ودانی ده. د روسي سفیر سیاته کړه چې احتمالا به ماسکو خپل غچ واخلي. د پولند دولتي تلویزیونن راپور ورکړ چې پولیس نن په پلازمینه وارسا کې سهار د دې شونځي مخ ته حاضر شول، راغونډ شول او د پولند بهرنیو چارو د وزارت ویان لوکاس یاسینا رویټرز اژانس ته وویل چې دا د سفیر حق دی چې خپل اعتراض وکړي او تر اوسه د په وینا دوی نه پوهیږي چې هغه اعتراض کړی دی او کینه دی کړی. خو یاسین یا زیاته کړه چې د دوی په باور د محاکمو له لوري هم دا تایید شوی ده چې دا شونځی د پولند شتمنی ده او په وارسا کې د شاروالي مربوط ملکیت دی او دا ودانۍ دا ویمو کلونو ده چې د روسي سفارت نشته په وارسا کې ده او د پولند بهرنیو چارو د وزارت په وینا له یو کال راهیسې په دې اړه لانجه روانه وله او اوس دوی اخر مجبور شول ده په وینا چې دا ودانۍ بیرته راوګرځوي. د وارسا او ماسکو اړیکې د اوکراین د جګړې پر سر باندې پیړکې چنيري او پولند په دې جګړه کې اوکراین ته وسلې ورکوي او د اوکراین ملاتړ کوي.
ډیره مننه کور ودان احمد شیبر و چې په وارسا کې د روسي د سفیر د خبرداري پړه چې ویلي د پولند بخپل غچ اخلي چې لغونی د یو خنځي ودانې راګرځول مکسر خپل جزئیات شریک کړل.
ازادي رادیو ډیر زرخ په لهنري تفریحي او ذوقي خبرونه په نوي بڼه پیلوي. په دې خبرونو کې به تاسو د خوخي د سندرو سربېره له هنري څیرو سره مرکه کولی سي. دودونو معلومات تاسو د کلیو کیسه په سوشل میډیا کې پر روانو بحثونو خبري د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په ځلو پوری معلومات شامل وي. تاسو پیغامونه بعد د خبرونو مهمه برخه وي نو سر له اوس څخه موږ ته پیغامونه واستوي. د خپل خوخي سندري وغواړي د خپل ولسي دودونو کیسه راته وکړي او شیرونه او خاطرې مو راته ووایي. په دې واتس اپ شمیره تاسو غږیزو پیغامونو ته په تمه یو. 00202211201.
په سعودي عربستان کې مشتي او شمیر افغانان افغانستان ته د هوایي ټیکټونو لالوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او ځانتوالي کړیږي خو د ټیکټونو د لوړو بیو لامل نشي کولی چې هیواد ته راستنه شي. نرګس مومن ته به وشو. نرګس جانې ستړي مشي په خیر اغلی. تاسو راته وایي دغه مسافرو سره به تاسې خبرې کړې وي دوی در سره په خپلو خبرو کې د کومو شرکتونو د ټیکټونو د لوړې بیې څخه شکایت وکړو؟
سلامونه فریده جان، تاسو درو دا ورته په وخت تاسو ټول په خیر. فریده جان، څنګه چې تاسو معلومه ده چې طالبان دراتګ نو وروسته ډیرې ځوانان دې ته ارشل جهیوات پریږدي، نو ځینې په رسمي لارې، ځینې په قاچاقي لارې، ځینې په بیلابیل لارې باندې دې هڅه کوي جهیوات پریږدي. قاچاقي لارې ټول یو خواته خو ځینې کسان چې په رسمي لارې باندې هم هڅه کوي چې مثلا هیواد پریږدي، هغوی به د نورو ګڼو مشکلات سره مخامخ کیږي چې دغه مشکلات په لار کې یو هم د قیمتونو لوړوالی دی. په دې اړه په عربستان کې، په قطر کې، په کویت کې ځینې کسان دي چې هغوی د ټیکټونو د لوړوالي نه ډېر شکایت کوي. نو د نن ورځې راپور د موږ د دغه په اړه دی. موږ په قطر او په سعودي عربستان کې بالخصوص موږ د ځینې کسان سره خبرې وکړلې. دوی په خبره باندې چې د طالبان د راتګ نه وروسته د ټیکټونو قیمتونه ډېر جګ شوي دي. پخوا هغه قیمتونه چې دوی په هغه ټیکټونه چې دوی په 1500 یا نهایت دوی په 200 ریال خسرو سمغه ټیکټونه دوی په 2500 2200 او یا هم 2500 ریال باندې اخلي. دوی دا هم وایي چې دوی په دوی کله چې د طالبانو مشران عمره ترغل د دې په اړه دوی خبرې ورسره وکړلې او دا خپل اندېښنې ورسره شریکې کړلې، خو له بده مرغه چې اوس هم د دې دغه اندېښنو ته هیڅ کوم څه نه دي شوي، د اوس هم هغه څه جریان لري لا ورځ تر بلې ډېریږي. نو په دې اړه موږ په کابل او په جده کې د ځینو ټیکټ پلورونکو سره مو هم خبرې وکړلې، هغوی هم دا خبر مني. دوی داسې وایي چې پخوا د دغه ټیکټونو قیمتونه 2500-3000 ډالره پورې رسېدل، خو حال دا چې اوس تر 1500-1500 آل دا چې تر 600 ډالره پورې هم رسېږي. نو په دې اړه موږ د طالبانو د حکومت سره هم خبرې وکړې. دغوی د خبرو پر اساس باندې چې د سون ټوکو لوړواله یو علت دی چې ټیکټونه جګ شوي دي، خو دا هم وایي چې مثلا د قیمتونه ډیر زیات چیږي، نو دوی به د ځینو شرکتونو سره خبرې وکړي چې قیمتونه جګي. او دا هم وایي چې البته بازارونه آزاد دي، نو ځکه دوی د کنټرول نشور باندې دلودلی، خو حال دا چې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې بازار آزاد په هغه صورت باندې وسیدلی شکل چې خلک دغې نه خوشاله اوسي او خلک د ملت او د حکومت ترمنځ فاصله
ډېر زیات مننه. کور ودان نرګس مومند و چې دا ټیکټونو د لوړې بیې په اړه موږ سره چې ولې قیمتونه لوړ شوې دي جزئیات شریک کړ. اوس به هم احمد شیبر ته ورشو. شیبر صاحب بیا په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې نن د آی پی ایل په لیګ کې چې کوم لوبه ترسره شوې دي، افغان لوبغاړو په کې څنګه لوبې کړې دي او کوم افغان لوبغاړي له بل سره مخ شوې دي؟
فرده جان، نن د کرکټ لګره ډیر په زړه پورې خبر دا و چې د هند په غوړه لیکي د افغانستان د ملي لوبډلي لوبغاړي رحمان الله ګوربز د بل افغان لوبغاړي نور احمد په بال وسوسېده، داسې چې کیچ د افغانستان بل لوبغاړي راشد خان ونیو. په دې ډول د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلي لپاره ګوربز په یو چا منډو خپل وکټه د خپل افغانانو په لاس له لاسه ورکړه. د ګجرات ټایټنز لوبډلې لپاره راشد خان نن شوونه چلید د پچلور ورونو کې 450 منډه ورکړي، خو له دې سره په دې ټیم کې بل ځوان افغان لوبغاړي نور احمد دوی وکټي واخیستې او پچلور ورونو کې یوازې 21 منډه ورکړي. د افغانستان د نن د کرکټ مهم خبر بیا دا دی چې د کرکټ پورت د رسنیو یو مسول شرف الدین شاکر ازادي راډیو ته وویل چې د زرغون افغانستان تورنمنت په خوست کې پیل شو. دا لوبي د 500 ورنو دي چې په خوست کې د سلورو لوبډلو ترمنځ به تر سره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د زرغون جام سیالیو په ترڅ کې به ټولې 14 مسابقې وشي او پایلوبه به د می په 18 تر سره شي. نن لومړی سیالي د هندوکش سټرایکرز او مایوان ډیفندرز لوبډلو ترمنځ وشي. د باران له امله دا لوبه مساوي پای ته ورسېده. ل افغانستان په هر د هیوادونو په کچه باندې د کرکټ لړګره متحده عربی امارات او عمان نن یو ورسنی لوبه درلوده چې د دوه منډو په توپیر امارات وګټله. د سریلانکا شزینه کرکټ لوبغاړو له بنگلاديش شزینه کرکټ لوبغاړو سره نن یو ورسنی مسابقه لرله چې دا لوبه هم د باران له امله لغوه شوه. او د پاکستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ یو ورسنی لوبه روانه ده. نیوزیلند لومړی بیټینګ کوي او نیوزیلند تر 300 منډو ډیر منډې کړې دي او لا هم څو ورونه پاتې دي او دا لوبه لا ادامه لري.
ډېر مننه کورودان احمد شیبر و چې د سپورت لړګرې هم خبر کړو. د خبري مجله هم همدالته پای ته رسیږي، خو لدی مخکې ورزو ستاسو پیغامونه هم اورو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نظر دا ده چې د نړیوالو څخه مغوښتنه دا ده چې زر تر زر د یو اقدام وشي، یا د امارت اسلامي حکومت په رسمیت وپیژني او یا یې په اړه جدي او زر تر زر اقدام وکړي، ځکه ملت د سختو مشکلات سره مخ ده. د لوی اقتصادي ناورین سره مخ ده. ملت وس وزید د ملت غاک سوک نه اوري د ملت سوک توجه نه کوي ملت د سخت مشکلات سره مخ ده باید حکومت یا پرسمت او پیژندل شي نړیوال د روابط ور سره ټینګ کی او برته د ارتباط ور سره ونیسي او ملت د وژ غوري د لوی نورین څخه یا د سې وشي چې زر تر زر د اقدام وشي د امارت اسلامي پر وړاندې باید دس یو هم شموله حکومت جوړ شي چې ټول رضایت ولري ټول پکې سهم ولري ټول ځانونه پکې وویني ځکه ډیر خلک بیکار دي د امارت اسلامي هم اوس ټول عواید د ملت لجیبونو څخه ده ځکه که یو غریب کا کار کوي کنه کوي دوی ته به مالیات هم ورکوي جوازونه به مرته نوي کوي نور رقم رقم پیسې به ورته ټولوي او په دغه حساب باندې امارت اسلامي حکومت